دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري وسلوالو طالبانو د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله ترمن سیاسي توافق ته پخوانی او ناکامو تجربه تکرار بللای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دی چې افغان لورې باید د ستونزې اصل حل ته متوجه شي چې داغه په وینا د ستونزې حل د دوه د تړون په عمل کې دوه کړي شاهین په ټویټر کې لیکلي دی په کابل کې چې څه روان دي د پخوانیو ناکامو تجربه تکرار ده افغان جهاتونه باید د ستونزې اصلي حل ته متوجه شي چې د افغانستان د ستونزې حل د دوه د تړون په عمل کې دوه کړي باید د خندونو د ایجاد څخه ډډه وشي طالبان داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ناټو ملګرو ملتونو او پاکستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمن د سیاسي توافقنامې هرکلی کړی بل پلو د جمعیت اسلامي ګوند دغه تړون د خلکو رایې ته سپکاوی بللی د جمعیت ګوند وایي د تړون غیر مشروع دی او ویلي دی چې جمعیت اسلامي په دې اړه د اول سره خپل دریس روښانه کړی و او هغه دا چې د دغو ټاکنو په پایله کې هر ډول رامنځته کیدونکی حکومت مشروعیت او قانوني اعتبار نه لري د ګوند په اعلامیه کې چې د ګوند مشر صلاح الدین رباني هم په خپل رسمي فیسبوک کې خبره کړې ده همدغه راز راغلی دی چې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي محمد اشرف غنی ترمنځ په اوسني تړون کې د انتخاباتو تقلبي پایلو ته مشروعیت ورکړ شوی د خلکو رایې او اراده د پامه غورځول شوی او ملي باور او اعتماد ته جدي زیان رسیدلی په غزنی کې د ملي امنیت په مرکز د موټر بم په چاودنه کې و امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او شپږ ډیر نور ټپیان دي د غزنی د والی ویان احمد خان سیرت امریکا غږ ته ویلي دي چې چاودنه د ملي امنیت و سوډرې قطې باندې شوې ده چې د اسلامي ثقافت مرکز سره نږدې پرته ده د غزنی ولایتي روغتون مشر ډاکټر بصیر رامکی هم ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو و مړی او شپږ ډیر زخمیان روغتون ته وړل شوي دي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د بریده کولو ادعا نه ده کړې بل پلو د تخار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ولسی پاڅون کوونکو و غړي د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوي د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر امریکا غږ ته وویل چې د ملک تاتار په نامه د ولسی پاڅون کوونکو د قومندان وسلوالو کسانو نن سهار د تخار په ینګي قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو کمین سره مخامخ شوي دي چې وطن یې مړ شوي دي او دوه نور ټپیان دي د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون وروسته طالبانو د تروریستي شبکو سره خپلې اړیکې پرې کړې نه دي بلکې لا یې پیاوړې کړې دي د دغو چارواکو په وینا طالبانو د رسمي اعلان پرته په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات هم پیل کړي دي او په تیرو دریو میاشتو کې یې څه باندې 3,800 بریدونه کړي دي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې دوه جنکۍ هغه وخت ووژل شوې چې په ټولنیزو رسنیو کې د هغوی یو ویډیو خپره شوه د پاکستان د ډان ورځ پاڼې ویلي دي چې د موبایل تلیفون په واسطه اخیستل شوې دغه ویډیو تیر کال ثبت شوې وه خو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده په ویډیو کې درې جنکۍ او یو هلک ښکاري چې دا دوه جنکۍ ښکلوي انجونې چې عمرونه یې 1413 کاله ذکر شوي دي اوس وژل شوي یو پولیس منصبدار چې دغه پیښه څېړي د امریکا غږ ډیوه رادیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د پیښې په تړاو 4 یا 5 کسان نیول شوي چې پکې د انجونو پلار تره او د تره زامن او همداشان ویډیو جوړونکی هم شامل دی د لیبیا د ملي والی حکومت وایي د پایتخت طرابلس سره نږدې یوه مهمه پوځي هوایي اډه د حکومت ضد ملیشو نه بیرته نیولې د حکومت د پوز ویان ډګروال محمد ګنونو نن د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې متحد ځواکونو د الویتیا په نامه دغه پوزي اډه د جنرال خلیفہ حفتار د مشرۍ لاندې د مشرۍ ولیدا دغه ملشي تقریبا یو کال کېږي چې د حکومت په خلاف جنگيږي او غواړي پایتخت طرابلس د حکومت نه چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلای ونیسي د خلیفہ حفتار ملشو تر وسه د دې اډې په حق له تبصره نه دا کړی چین وایي د کورونا وایرس سره په نړیواله کچه مبارزه دی د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرۍ لاندې په خپلواک توګه ارزیابي شي د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن ویلي دی چې ارزیابي دی د کورونا وایرس د کنټرول کېدو نه ورسته وشي چین همدارنګه د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خپل هڅو دفاع کړي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان سره ژمنه وکړه چې هیواد به د کووید 19 د وبا د مخنیوي لپاره د سازمان ته پر اتلونکو دوه کلونو کې 2 میلیارډ ډالر ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د انټرنیټ د لارې د نړۍ د تقریبا د ټولو هیوادونو د روغتیا د وزیرانو یو دوه ورځنۍ غونډه رابللې چې د کورونا وایروس سره د دې سازمان د حل زلو په حق له خپلواکه توګه د تحقیقاتو ملاتړ وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې مده وړاندې انتقاد کړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې کې ناکام شوی چې خلکو ته په وخت د کورونا د وایروس په حق له خبرداري ورکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ شنارې دو د واشنگټن د سټیډون اوریا. د یمن حکومت چې سعودي عربستان ملاتړ کوي په حوثي یاغیانو یې تور لګولی چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا وایروس د خپرېدو په هکله معلومات پټوي. بل پلو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې یمن ښایي د کورونا وایروس له وجې د خوراکي موادو د سخت کمښت سره مخ شي چې دا به دغه هیواد لپاره یو ستره غمیزه وي. د یمن حکومت ویلي دی چې د هیواد په یو ویشتو ولایتونو کې 128 کسان د کورونا په وایروس اخته شوي دي او 40 تنه مړه شوي دي. خو حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي او د هیواد ګڼمیشتي سیمې په لاس کې دي ویلي دي چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې یوازې 4 کسان په دې وایروس اخته شوي دي. د کورونا وایروس چې دا مهال د نړۍ په 193 هیوادونو او سیمو کې خپور شوی دی په امریکا کې تر بل هر هیواد زیات انسانان مړه کړي دي. د امریکا د ان بی سی نیوز شبکه وایي چې د کورونا وایروس تر دې دمه په ټولې امریکا کې تر 90 نه زیات کسان مړه کړي دي او څه باندې 1.5 میلیونه نور په دغه وایروس اخته دي. د کورونا وایروس د امریکا د نورو ایالتونو په پرتله په نیویارک کې ډیر کسان مړه کړي دي چې شمیر یې څه باندې 28 زرو ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې په روسیه کې نن درېمه ورځ وه چې د کورونا د وایروس د مثبتو پېښو شمیر د 100 زرو نه کم و. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین نن ویلي دي چې په ټول هیواد کې د 9000 نه لږې مثبتې پېښې ثبت شوې. په روسیه کې د دوشنبه تر ورځې پورې 290 زره کسان د کورونا په وایروس اخته شوي دي چې د امریکا نه وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې مثبتې قضیې پکې زیاتې دي. صدر اعظم میشوستین د روسیې تر ټولو جګړې حکومتي چارواکی دی چې د کورونا په وایروس اخته شوی و. هغه وایي په هیواد کې وضعیت مخ په ښه کېدو دی او زیاته کړه چې لسکونه داسې سیمې شته چې محدودیتونه به پکې په تدریجي ډول کم شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ شنارې دو د واشنگټن د سټیډون واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبتو پېښو شمیر له 2000 نه اوخته ده. روغتیا وزارت د خلکو نه غوښتي چې د ضرورت نه پرته دي له کورونو نه نوځي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ شاکړ.
دا به روغتیا وزارت د روغتي خدماتو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر ویدولا مجرو د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلان ته ویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس 400 مثبتې پیښې ثبت شوي چې وسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2000 ته رسیدلی دی.
په تیرو
3 ساعتونو
کې افغانستان کې 700 دریتانه وفات شو او درمشنو روپ شو وی پدې سره موږ په افغانستان کې مجموعه تر اوسه 2002 او یو مثبت واقعات ثبت کړی.
د امنیت وخت وزارت د شمیرونو لمخې د کرونا د وبا د خبرېدو رئیس په افغانستان کې ټول 103 د کرونا پر ناروغي مړ شوی او 900 نور پر دغه ناروغي د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوی دي. په افغانستان کې د کرونا د 2002 پیښو څخه 5002 په شپږو ولایتونو کابل، هرات، کندهار، بلخ، پکتیا او ننګرهار کې ثبت شوی دي. د امنیت وخت وزارت د روغتي خدماتو چمتو کولو د چارو مین نن بیا په خارونو کې اوسېدونکو ته خبرداري ورکړه چې په کورونو کې پاتې شي. ښاغلی مجروح ویل چې خلک دي په خارونو کې د کارانتین اصول مراعات کړي او کله په افغانستان کې د کرونا د وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. زموږ
نگرانی خپل پر ځای ده، خطر تر سابق نه زیات دی. که خلک ټولنیز واټن رعایت نه کړي، روغتیا وزارت لارښوونې ته توجه ونه کړي، هیڅوک مسؤل نه ده. هر کورنۍ د تهدید لاندې ده، هر ولایت کې دا تهدید موجود دی.
خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د کرونا د وایرس سره د مبارزې په اړه د یک شمې د ورځې په خپل راپور کې ویلي چې د دې سره سره چې افغان حکومت د کوچني اختر پورې په خارونو کې د ورځې لخوا د خلکو پر تګ راتګ د بندیزونو ساتلو پروګرام لري، خو یو شمېر ولایتي ادارو په ولایتونو کې د روژې د میاشتې له امله بندیزونه نرم کړي دي. اوچا د دې کار علت په یو شمېر ولایتونو کې د بندیزونو سره د خلکو مخ په زیاتېدونکو مخالفت ښودلی او ویلي دي چې تېره اونۍ په ننګرهار، لغمان، غزنی، پروان پروان بس او غور ولایتونو کې دغه اعتراضونه شوي وو. د کورونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت د خان په ښار کې د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې خپور شو چې اوس یې د نړۍ یو سل واتې هیوادو ته سرایت کړی دی. په امریکا کې د جان هپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د دوشنبې تر سهار پورې په نړۍ کې 315,000 تنه مړه کړي او 4,101,900 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کندهار کې دوه میاشتنی قرنطین پای ته رسیدلی دی، مګر اوس هم په دغه ولایت کې د کورونا د ویروس خطر موجود دی. په کندهار کې د کورونا تشپک سو زیات پیښې ثبت شوې دي او څو تنه د دې مرض نه مړه شوي دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
په کندهار کې د کورونا پر ضد مبارزې ولایتي کمیټې نن پریکړه وکړه چې د ښار قرنطین پای ته رسیدل او ښار به 24 ساعته پرانیستی وي. خو د کورونا پر ضد مبارزه کې پر وقایوي تدابیرو باندې ټینګار کوي او وایي چې د بحران د مخنیوي لپاره دا اساسي کار دی. د کندهار مرستیال والی عبدالحنان مریب امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته په خبرو کې وویل چې لا به هم تفریح ځایونه، هوټلونه او عمومي پارکونه تړلي وي.
فیصله داسې وسوله چې هغه دوکانونه چې هغه روزمره خلک خوراکي مواد یا ضرورتونه ځینې رپکي، دا به په ځینې شرایطو باندې قرنطین ختمیږي. د امرستانی پرې هغه په دې معنا چې میله ځایونه به مطلق باندې غیر ضروري دوکانونه چې هلته د خلکو ضرورت نه رپکیږي، مثلا که کافي شاپ یا کولته ځوانان مجلسونه کوي، هغه به باندې.
په کندهار کې له هغه پیله د قرنطین د مدیریت په اړه نیوکه موجود وي او د کورونا د پیښو د کنټرول پر ځای د پیښې د زیاتوالي مسلې ته ګوته نیول کېده. د ښار اوسیدونکو وایي چې د یادې سونزې له کبله نه یوازې دا چې د کورونا په پیښو کې کموالی نه دی راغلی، تر څنګ یې خلک له لوړ اقتصادي بحران سره هم مخ شوي دي.
ټول د لوږې راغلي دي، دا خلک چې بیا تاتي کوي، دا مرض ته مجبوري ده، د مجبوري په کور کې هلته طاقت نه شو کولای. دا بچان مراته وایي موږ ډوډۍ غواړو، موږ ګوره غواړو، موږ چای غواړو، موږ غوړې غواړو.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې شرایطو ته په کتو به دوی د بیا قرنطین او یا هم په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پریکړه وروسته کوي. خو د کندهار ښار د بیلابیلو بازارونو پلورونکي د قرنطین د پای ته رسیدو هرکلی کوي او وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره یې لوړ اقتصادي زیان لیدلی دی.
د چامر ته چې ازاره پراتی هغه خو سره اړو راړو خرڅوي او پر لارې مو چې شان دی حالت بند سوي دي. تقریبا دوه میاشتې مخه مو راغوشي د توس پر حالت باندې.
دلته د خلکو ستونزې ورځ در بلې ډیریږي. دلته نه امنیتي مشته سره بیا امنیتي زیاته سوې ده، دلته لوږه پسې زیاته سوې ده، دلته مرضونه راته ډیر سوې ده.
په کندهار کې د کورونا ټول ټال 1450 پیشي سبسي بيچي. د چارواکو په وینا 14 ناروغانو په کښې خپل ژوند له لاسه ورکړي. خو په ټوله کې په کندهار ښار کې د کورونا سره په مبارزه کې د دې ولایت د روغتیا د ادارې پر کړنو باندې نیوکې موجودې دي چې دا نیوکې چارواکي هم مني او داسې تعبیر کیږي چې د یادې ادارې اضاف دې ته زمینه برابره کړې چې ډېری خلک په روغتیایي لارښوونو باندې عمل ونه کړي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون نه وروسته دغه ډلې د تروریستي شبکو سره خپل اړیکې پرې کړې نه دي، بلکې لای پیاوړي کړې دي. د دوی په وینا طالبانو د رسمي اعلان نه پرته په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات هم پیل کړي دي او په دې تیرو دریو میاشتو کې څه باندې 3800 بریدونه کړي دي. امریکا خبریال ممتاز بهیر رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست مشرانو په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او له دفاع څخه یرغلیز حالت ته د افغان ځواکونو د وتلو د لاملونو په اړه د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته معلومات ورکړل. د افغان امنیتي او دفاعي چارواکو پر وینا د روان عیسوي کال په فبروري میاشت کې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له لاسلیک وروسته طالبانو له بهرنیو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې، لشکری طیبه، ختیځ ترکستان، د ترکمنستان اسلامي تحریک او نورو ډلو سره خپل اړیکې پرې کړې نه دي، بلکې دا اړیکې لا پسې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان غواړي چې له دغو ډلو سره یو ځای په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي او په پاکستان کې د کورونا وایرس له امله د دینی مدرسو له رخصتېدو وروسته یې له دغو مدرسو څخه زیات جنګیالي خپلو لیکو ته جذب کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وویل
اینها رابطه‌ای نزدیکه که با تروریسم بین المللی داشتند.
دوی چې کلونو رئیس یې له نړیوال تروریسم سره نږدې اړیکې درلودې، دا اړیکې نه دی پرې کړي، بلکې په چلول او نویو لارو څخه په استفادې دا لا پسې پیاوړې کړي دي.
یا تقویت هم بخشیده بود.
دغه جیکپورو امنیتی مقاماتو ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د تروریزم د ودې لپاره د زمینه د برابرولو عمده لامل دی او نشي کولای چې له تروریستي بریدونو څخه په منکرېدو ځان له مسؤلیت څخه خلاص کړي. د دوی پر وینا طالبان له امریکا سره د سولې تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي او هڅه یې کړې چې له دغه تړون څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست احمد ضیا سراج وویل چې د سولې د تړون په اساس دغه ډلې نه یوازې تاوتریخوالی کم کړی، بلکې د تیر کال په پرتله یې په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. طالبانو د تړون د لاسلیک له وخت تر نن ورځې پورې استباندې 3800 بریدونه د هیواد په مختلفو برخو کې تنظیم کړي دي. کله چې دا موږ د تیر کال له همدې مودې سره پرتله کوو، بې ساری زیاتوالی ښیي. د طالبانو دا بریدونه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شدت سره په شاتم بول شوی. د جنرال سراج پر وینا د طالبانو په دغو بریدونو کې 340 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 906 تنه نور ټپیان شوي دي. ښاغلی سراج دغه راز وویل چې طالبانو له اعلان پرته په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات پیل کړي او د کوټې شورا لخوا د دغې ډلې په نظامي رهبرۍ کې بدلون دا ښیي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري او په افغانستان کې سوله نه غواړي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری په دې غونډه کې وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو د بریدونو زیاتوالي ته په پام لرنې د خلکو او سیاسي مشرانو په غوښتنه او د جمهور رئیس غنی په امر یرغلیز حالت غوره کړی دی.
دغه عملیاتو ته به موږ دوام ورکوو او په ډیر شدت سره. بیا هم د ویلو وړ دی چې هر هغه عملیات چې موږ اجرا کوو د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره دقت پکې ډیر کوو او په هغه ساعتو کې اجرا کوو چې د هغې ساعتو نه د افغانستان ولس ته ډیر خطر محسوس وي.
جنرال وزیری زیاته کړه چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې په بدخشان، بلخ، فاریاب او پکتیا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم نوموړي په دې اړه شمیره وړاندې نه کړه، خو دفاع وزارت په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو په وروستیو هوایي بریدونو کې 30 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی. دغې ډلې له دې وړاندې هر کال د پسرلي په رارسېدو سره په افغانستان کې په بیلابیلو نومونو د خپلو پوځي عملیاتو د پیل اعلان کوه، خو سږ کال یې تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
یو شمیر افغان مبارزان چې د جمهور رئیس غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي توافق د امضا کولو هرکلی کوي، مګر اعتراض لري چې ولې د دې توافق په مراسمو کې ښځې نه وي. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د سولې عالی شورا رئیس عبدالله له څو میاشتنیو اختلافات وروسته پرون د افغان سیاسي مشرانو په حضور کې سیاسي توافق لاسلیک کړ. یو شمیر فعالین د دواړو ترمنځ د شوي توافق په اړه وایي چې د افغانستان ښځې د یاد هوکړلیک هرکلی کوي.
سره له دې چې د دې هوکړلیک زیاتره برخې د شخصي ګټو په مخه دي، ولې په مجموع کې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره او له هغه کړکېچن حالت نه چې هیواد تیریږي، د افغانستان ښځې فکر کوي چې دا یو مثبت ګام و چې پورته سي.
خو د پارلمان یو شمېر وکیلان نیوکې کوي چې ولې ښځو ته په دغه ناسته کې ځای نه و ورکړل شوی.
ښځو ته اصلا ځای نه و، دوی نه و خبر سوي او خبر اصلا خبر څه چې خپل په منځو کې دوی دا تقسیمات کړی ده د ښځو لپاره ځای نه ده پریښی. نو زه دا وایم چې په افغانستان کې ښځه داسې ده لکه شپږمه ګوته. معمولا ښځې ته په تقسیمات کې، په موقف کې، په کارونو کې اصلا ونډه نه ورکوي.
زنا در عرصه‌های مهمه
دا چې ښځې په مهمو تصمیمونو کې ونډه لري دا سمه ده. د بن په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې غوښتنه د ښځو د حقونو لاسته راوړل وه، خو دا یوازې په خبرو کې دي او هیڅکله ښځې په مهمو سیاسي مسلو کې ونډه نه لري.
د افغانستان د خوځو شاکوي چې دوی دغه سیاسي کړکیچ د حل لپاره هلې ځلې کړي، خو د یک شنبه ورځې په مراسمو کې د توافق د لاسلیک پر مهال د خوځو له دغو هڅو یادونه ونه شوه.
پرون د هوکړه لیک د امزا په مراسمو کې هیڅ خزي ګډون نه درلود. موږ په دې برخه کې د دوو خبرو لپاره ګیلمن یو. لومړی دا چې دغه کړکیچ د حل لپاره د خزو له هڅو هیڅ یادونه ونه شوه، او بل دا چې هیڅ ایبي خزي په دې مراسمو کې ګډون نه درلود.
که څه هم په تیرو اتلسو کلونو کې خزو د کار او زده کړو په برخه کې څه ناڅه پرمختګونه کړي دي، خو د خزو د حقونو او ازادیو فعالین نیوکې کوي چې د افغانستان په سیاسي او ملي مسایلو کې د خزو ونډه یا سمبولیکا او یا هم پنشت حساب ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
پرون د مې د میاشتې په 18مه جمهور رئیس غنی او پخوانی اجرایوي رئیس عبدالله 15 میاشتې شخړو او مذاکرو وروسته په حکومت کې د مشارکت د پاره سیاسي موافقه لاسلیک کړه. خاغلی عبدالله د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس دی او په حکومت کې 50% ونډه لري. د ملي روغې جوړې د کارونو رهبری به کوي او په ملي مهمو مسایلو کې به حکومت ته مشورې ورکوي. منګه د سولې پر اوستو کې د دې شورا په موثریت د ډاکټر صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې ده. ډاکټر صاحب، صلاح الدین سیدی د افغانستان د جمهور رئیس او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د دې سیاسي موافقې د امضا کېدو په برخه کې چې د ملي مصالحې یو شورا جوړ شو او ډاکټر عبدالله به مشر وي، دغه شورا به د سولې پر اوستو کې څه موثریت لري په افغانستان کې چې جګړې بند شي؟
د سیاسي مصالحې په مورد کې ډېر مشکلات، برنامه‌وي مشکلات شته دي او د تخنیکی لحاظ مشکلات شته دي چې د داسې شورا او د داسې عالی شورا چې په هغه کې د وطن سیاسي مشران موجود ولري ضرورت ده، خدای بهتره ده. اما اصل ما ازل په دې کې دی چې موږ د دې شورا نه چې توقعات لرو هغه د خبرې درست فهم په دې خاطر نه دی چې د افغانستان ما ازل داخلی او بهرنی اړخونه لري. په داخلي برخو کې ډیر مشکلات شته دي، زمونږ ډیر وخت دی ځای شو چې دا شرایط به مني او هغه شرایط به مني، او په داسې تصور چې د سیاسي مصالحې او د مناظرې ترمنځ فرق نه کیږي، طالب مقبولول یا مخالف مقبولول چې دا به مني او هغه به مني او د خپلې برنامه نه به تیریږي، او یا سلسلن مور تخنیکی او پالیسی د پالیسی لحاظ مشکلات شته دي چې په دې برخه کې کدا عالی شورا دې برخه کې توجه وکړي. مطمئنا چې موثره به وي، مطمئنا موثره به په دې هم وي چې دغه حلقه سره دې چې ډېر افراد یې نتلي دي د افغانستان د سیاسي سټیج یو جز دی، سره دې چې د دې سابقه لري د طالبانو سره د جنگ او د مرګ او ژوبلې. اما په مجموع کې که چېرته دا شورا وتوانېږي داسې افراد او اشخاص سره راټول کی چې هغه د دې توانایي ولري چې په مسایلو باندې د مسلکي لحاظ، دینی لحاظ او د سیاسي لحاظ وارد اوسي، زه مطمئن نه یم چې مثبت نتایج ورکړي.
سید صاحب محترم، ډاکټر زلمی خلیزاد د دغه موافقه د امضا کېدو وروسته ټویټ کړی دی او د دې موافقه هرکلی کړی دی او دواړو مشرانو نه غوښتي دي چې هغه اشتباهګانې چې د ملي وحدت د حکومت په وخت کې شوې دي چې هغه به تکرار نشي. دغه متن ته چې تاسو ګوري د دغه سي مسائلو د پیښیدو امکان پکې ګوري؟
ما په فکر باندې همدا چې په دې کې د مشرتابه تاکید په وروڼو کې د انتخاباتو په وروڼو کې ټیم شوی نه دی، معنا دا ده چې د پرابلم شروع ده. دا چې جناب خلیلزاد تصور کوي چې گویا دا د سیاسي مصالحې په شکل باندې د هغه سابقه اجرایي ټیم په چوکاټ کې یو توافق دی چې ګویا دا هغه په چوکاټ کې دا به د هغه په شکل په باندې یو نو حکومتداري وي، دا فهم زما په نظر باندې دقیق فهم نه دی. پوهه دا ده چې دلته د سیاسي مصالحې په مورد کې تمرکز دی، اما دا چې تمام حکومت دی هماغسې تقسیم شي پنجاه در پنجاه او په هغه کې یو بل ته د معانی ایجادولو مفهوم، او جناب خلیلزاد صاحب وایي چې هغه سابقه تجارب به تکرار نه شي، زه فکر کوم دلته د فهم له لحاظه د دې ناستې یو غلط فهم وجود لري او دا فهم که چیرته فهم دغه شکل باندې چې جناب خلیزات سی وای دا د پرابلم آغاز ده.
ایدی صاحب خو 50% چې ډاکټر صاحب عبدالله غوښتل چې ونډه ولري په حکومت کې هغه 50% ونډه ورته ورکړ شو. دغه سې چې مخکې اوازې وي چې دوستم صاحب ته به مارشالۍ رتبه ورکول کیږي چې غوښتي وو په هغه اول ځل کې هغه هم ومنل شو. د ملي مصالحې د شورا رئیس شو. په مقرریو کې په برطرفیو کې د بودیجې په مصارفو کې په ډیرو شیانو کې لکه څنګه چې توقع کېدله او هغه سې صلاحیت غوښته هغه ورته ورکړل شو. مګر یل ځکه ویل شوی دی چې دلته به د نظارت یو کمیټه موجود وي د کارونو نظارت به کوي. نو زما سوال بیا هم همدا دی، نو ولې به شخړې پیښیږي؟
قانونا اصولا لار ادا ده چې په انتخاباتو کې یو ټیم بری ته رسیږي او دا هغه ټیم چې کامیاب شوی دی پالیسي دا هغه ټیم ده. دې د تحقق لپاره د نورو ټیمونو نه مرستې ترلاسه کوي. په تاسف سره دغه توافق کې داسې برنامهوي کوم تمرکز نه دی راغلی. هغه تمرکز بنیادي په دې کې دی چې څوک به څه تشریفات ولري او چاته به کوم امتیاز ورکړ شي. په تاسف او تاسف سره که چېرته منفي نگران اوسم زه تر یو حده پورې
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د لغمان د ولایت د علي شنګ په ولسوالۍ کې حکومتي قواوو د طالبانو په ضد عملیات شروع کړی دي. چارواکو ویلی دی چې ځینې کلي نیولی دي او د نوو پوستو په جوړولو کار کوي. ذبیح الله غازی راپورټ را لېږلی دی.
د لغمان په علیشنګ کې د پوځیانو تازه عملیات درې ورځې مخکې پیل شوي. چارواکي وایي له 15 کلو یې طالبان ایستلي او لا مخکې تک کوي. د 201 سیلاب قلو اردو ویان جګړن هارون یوسفزی وایي په عملیاتو کې توپچی او هوایی ځواک ملتیا کوي.
ډګروال عبدالقدیر کابلی په مشرۍ د ګډو دفاعي امنیتي ځواکونو په ملتیا د هوایی او توپچی ځواکونو په ملاتړ پیل شوی چې تر دې دمه د چوڼۍ کلي، صبر آباد، قلعه خان، اسلام آباد، مصطفی کلی او یو شمېر واړه کلي د وسوال مخالفینو له شتون څخه په بشپړ توګه پاک شوی دی.
وایي دا عملیات تر هغې دوامداره ساتي چې سیمه کې د طالبانو ملانه یې ماته کړي. ځایي خلک وایي ولسوالۍ ته ورغلې لارې دومره له خطرونو ډکه ده چې که حکومتي خلک پرې ورځي نو لا له وړاندې یې په ځان مرګ منلی. د علیشنګ یو اوسیدونکی چې نوم یې ونښود او موږ یې د خطر کمیدو لپاره د مرکې غږم تغییر کړه امریکا غږ ته وویل ولسوالۍ ته په ورغلې لارې هره ورځ طالبان تلاشي کوي. هغه وایي که حکومتي ځواکونه ګټلې سیمې دایمي ونه ساتي نو د لنډې مودې عملیات ګټه نشي کولی. خودوالی ویاند اسدالله دولت زیوی د عملیاتو د پرمختګ سره بدایمی امنیتی پوستی او بیزونم جوړ کی.
د عملیاتو موخه سیمه د وسلوالو مخالفینو څخه د پاکوالی یا د دشمن د ځپلو او ترڅنګ د پلان مطابق په کوم سیمو کې بیزونه پوستی جوړیږي د غې چاره به هم تر سره کیږي او ان شاء الله د عملیات سره به دښمن لا ډیر وځپل شي.
طالبانو په علیشنګ کې د تازه عملیاتو په اړه څه ندی ویلي. د علیشنګ په کلای کوچانو سیمه کې اته ورځې مخکې طالبانو په هغه پوځیانو ډلهیز برید وکړ چې د یوې نوې قرارګاه جوړېدو ته ورغلي. حکومتي سرچینو امریکا غږ ته منلې وه چې د هغې شپې په برید کې یویش حکومتي سرتیري وژل شوي وو، 14 ټپیانو او 4 سرتیري ورکو. د علیشنګ ورخوا دولت شاه ولسوالیم په همدغه مسیر پرته ده چې ځایي خلک یې وایي د لارې حالات یې ترینګلي دي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، کونړ.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوی خدای سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه واورئ.